آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلي عملیات یو تکراری موضوع بللې ده. د ننګرهار د نظامي څارندوالۍ مرستیال د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی، او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف نوې هوایي حملې شروع سوي دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د ثور د میاشتې دریمه ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې درویشتمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردارې تاسته اوروو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو اعلان یوه تکراری موضوع ده، او افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هیواد په هر ګوټ کې وسلوال مخالفین وځپي. د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبان هر کال تر یو نوم لاندې عملیات پیلوي، خو د امنیتي ځواکونو لپاره دا نور د اندېښنې وړ خبره نه ده. هغه وویل چې مخکې هم په افغانستان کې طالبانو خبرداری ورکړی و چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو بهیر به د جمعې په ورځ پیل کړي، او یو ځل بیا یې د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. طالبانو په یوه اعلامیه کې چې د ایمیل له لارې یې امریکا ژغ ته لیږلې، په خپلو دغو عملیاتو باندې د عزم نوم ایښی، او ادعا کوي چې په ترڅ کې به یې بهرني ځواکونه او د هغوی دایمي ادې استخباراتي او ډیپلوماتیک مرکزونه پناه
کړي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی امریکا ژغته وویل چې په محلي وخت پرون سهار 9 بجې د دغه ولایت د جنایاتو ضد د څارنوالۍ مرستیال غلام حیدر حیدری د خپل یو ساتونکي سره هغه وخت ووژل سو چې موټر یې د سړک پر غاړه پر بم برابر سو. دغه چاودنه د بهسود د ولسوالۍ په میرکبیلی سیمه کې سوې ده. خو د بهسود ولسوال صدیق الله د ولزی ویلي دي چې ماین د څارنوالۍ مرستیال په موټر کې ایښودل سوی و، او دوه نور کسان پکې زخمي سوي هم دي.
د پاکستان پوځ وایي چې جنگی الوتکې په قبایلی سیمه کې د وسلوالو په یوه پټ ځای باندې بمباري کړې، او د هغه په قول 22 تروریستان یې وژلي دي. په یو بیانیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د پوځ لخوا خبره سوې راغلي چې دغه هوایی بریدونه یې د شپې لخوا په شمالي وزیرستان کې په یوه شپه مخکې ترسره کړي دي. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو طالبانو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون د چهارشنبه په ورځ بیا په هوایی بمباریو پیل کړی دی. دغه هوایی حملې د تیس په مرکزی ښار او د عدن په جنوبی بندری ښار کې د حوثی شیعه یاغیانو پر ځایونو باندې سوي دي، او له بلې خوا د یاغیانو او د یمن د تبعید سوي جمهور رئیس عبد ربو منصور هادی د طرفدارانو ترمنځ مځکنۍ جګړې هم دوام لري. په تیس کې یاغیانو د یوې نظامي لیوا قرارګاه د ښاغلي هادي د طرفدارانو څخه نیولې ده، او وروسته په دغې سیمې باندې هوایي حملې وسوې. له بلې خوا شیعه حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د سولې د خبرو د شروع کېدو غوښتنه کړې ده چې په یمن کې روانې شخړې او جګړې ختمې سي.
په امریکا کې په یوه نوې څېړنه کې ویل سوي دي چې حکومت باید خپلې نړیوالې راډیویي او تلویزیوني خبرونې زیاتې کړي چې په هغو سره د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د اهدافو ملاتړ وسي، او د امریکا ستراتیژیکي ګټې وساتل سي. دغه راپور چې پرون د چهارشنبه په ورځ خپور سوی دی، د حکومت د براډکاسټینګ د ګورنرانو د بورډ بی بی جی او د ریډیو فری یوروپ او ریډیو ازادي د پخوانیو چارواکو لخوا لیکل سوی دی. بی بی جی د امریکا ژغ رادیو څارنه کوي چې د هغې د وبپاڼې رادیو او تلویزیون خپرونې او موبایل پروګرامونه یې په هر اونۍ کې په 15 ژبو په ټوله نړۍ کې 140 میلیون خلکو ته رسیږي. په راپورټ کې ویل سوي دي چې د امریکا د حکومت د اوسني براډکاسټنګ ماموریت واضح نه دی. د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د ستراتیژیو سره د هغې اړیکې کمزوري او جزئي دي او سازماني جوړښت یې غیر مؤثر دی. راپورټ دا هم ویلي دي چې خارجي حکومتونه چې د امریکا مخالف دي اطلاعاتي جګړې راپاروي او د امریکا د ګټو په خلاف په دې جګړو کې کامیاب دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او دا هم نور خبرونه. د بشري حقوقو د افینړیوالې مؤسسې پرون د چهارشنبه په ورځ د اروپای مشرانو څخه وغوښتل چې بشري حالې ځلې دي وکړي او د مدیترانې په سمندرګي کې دي د مهاجرینو د کښتیو د غرقېدو د غمګینو پیښو مخنیوی وکړي. د مؤسسې په یو راپور کې چې په پاریس کې خپور شوی د سمندرونو دغه فاجعې د اروپا غرقېدونکي شرم او خجالت بلل دي. د افی مؤسسې په بروکسل کې د اروپای اتحاد دولتي مشرانو د نن ورځې د غونډې څخه وغوښتل چې سمدستي دي د بشري عملیاتو امر وکړي چې په کې زیاتې کښتۍ، الوتکې او نورې منابع برخه ولري چې په مدیترانه کې ګزمې وکړي او هغه مهاجرین وژغوري چې ژوند یې په خطر کې وي. د افی نړیوالې مؤسسې دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې اروپایي چارواکي هغو تحقیقات ته دوام ورکوي چې دا معلومه کړي چې د مهاجرینو یوه کښتۍ چې څو ورځې مخکې د لیبیا د جګړې ځپلې هیواد څخه را روانه شوې وه چې د ایټالیا د لامپیدوسا جنوبي ټاپو ته ځان ورسوي او 900 سپرلۍ یې درلودې غرق سوه او په دغو سپرلیو کې یوازې 28 کسه ژوندي پاتې شول.
جمهور رئیس باراک اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په فلوریدا کې د ایور گلیدز نېشنل پارک وکوت چې د امریکا خلکو ته دا پیغام ورسوي چې د نړۍ د چاپیریال د بدلون څخه نور نو څوک انکار نسی کولی. ښاغلی اوباما د متحده ایالاتو په جنوب کې د دغه پارک د لیدلو په وخت چې 1.5 میلیون ایکړه ځمکه یې نیولې ده ویل چې 2014 کال د ځمکې د کورې تر ټولو بېساری تود کال و. د نړۍ تر ټولو توده 15 کاله چې تاریخ ثبت کړی دی ټول یې د دې پیړۍ لومړۍ 15 کاله دی. هغه وویل چې د نړۍ په شاوخوا کې د 6 کال ژمی تر ټولو تود ژمی و چې تاریخ ثبت کړی دی. دا یوازې د بل نسل دپاره کومه ستونزه نه ده بلکې دا اوسنۍ ستونزه ده. هغه زموږ په اوسني ژوند کې جدي نتیجې لري. د امریکا جمهور رئیس اوباما د چاپیریال بدلون د ځمکې کورې ته تر ټولو لوی ګواښ وباله. هغه د نړۍ د ورځې په اړه خپل سفر د ایور گلیدز مشهور پارک ته د دې دپاره وکړ چې په هغو واقع تاثیراتو باندې رڼا واچوي چې د چاپیریال بدلون یې په چاپیریال د خلکو پر روغتیا د هغوی پر ژوند او پر محلي اقتصاد باندې لري.
د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو او ایران ترمنځ زروي خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې په داسې حال کې بیا پیل سوي دي چې پکې نورې مهمې مسالې هم راپیدا سوي دي. دواړه خواوې د جون د میاشتې تر 10 پورې وخت لري چې د هغه ترتیب سوي چوکاټ په اړه وروستۍ موافقه وکړي چې د هغه په اساس به ایران نسی کولای چې زروي بم جوړ کړي او په بدل کې به په هغه اسلامي دولت باندې لګیدلې بندیزونه کم کړي سي. امریکا ویلي چې هغه داسې واحد لري چې ایران په یمن کې حوثي شیعیانو ته وسلې ورکړي دي او امریکا د یمن اوبو ته خپلې جنگي کښتۍ استولې دي. امریکایي چارواکو ویل چې دوی به په ایران باندې دا فشار هم جاري وساتي چې په ایران کې د بندیسو او رکسو امریکایانو غم وخوري، مګر دا یې ویل دي چې هغه به د ضروري خبرو څخه یوه بیله مسأله وي.
اروپای اتحاد پرون د چهارشنبه په ورځ د روسیې د گاز پروم د انرژي پستر شرکت باندې تور لګولې دي چې د تجارتي مقررات څخه سرغړونه کوي چې په دې اقدام سره به د روسیې او اروپای اتحاد ترمنځ تاوتریخوالی نور هم پسې زیات سي. د اروپای اتحاد د تجارتي رقابت کمیشنرې مارګریت ویستاګر دغه رسمي تورونه په داسې حال کې د روسیې په دغه شرکت باندې ولګول چې یو اونۍ مخکې د تورته تورونه په امریکا کې ډیره د ګوګل د انټرنیټ پستر شرکت باندې حمله کولی و.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس په نظر کې لري مخکې له دې چې د امریکا متحده ایالاتو ته راسي د سپتمبر په میاشت کې کیوبا ته سفر وکړي. په دې سره به هغه دریم پاپ وي چې د کیوبا کمونیست هیواد ګوري. مخکې پاپ دوهم جان پال او پاپ بینډیکټ کیوبا ته سفرونه کړی وو او د هغه هیواد په خوانی مشر فیدرال کاسترو سره کتلی وو. د واتیکان چارواکو ویل دي چې پاپ فرانسیس د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا ترمنځ د روابطو د عادې کېدو په برخه کې مهم ډیپلوماتیک نقش لوبولی دی. هغه تیر کال د دواړو هیوادونو د هیئتونو کوربه وو. دا وو خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. اوس په مکلیز موږ د خبرونې لومړی رپورټه د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی امریکا جغ آشنا رادیو ته ویلی چې ولسمشر غنی د ټولو حقوقو ادارو لپاره چې اوس مهال د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د نوو چارواکو د ګمارلو لپاره په سلام مشورو بوختي او د دفاع وزارت لپاره تر اوسه کوم نومان نه دی معرفي سوی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت وینوی چې د دفاع وزارت د لپاره د نوماند غوړه کولو په سر لا جمهوریت غنی سلام مشورې پیټنه دی رسید. د افغانستان د جمهوریت ویان اجمل عبید عابدی امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې جمهوریت غنی د ټولو هغو ادارو د لپاره چې اوس مهال د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د نو چارواکو د ګمارلو لپاره په سلام مشورو بخ.
رئیس جمهور خپل ټول تصمیم په دوه اصولو په اساس نیسي. اول اصل اجماع دی د جمهور مشرانو سره خلکو سره مشورې کی او یو کلی توافق ته رسیدو نه وروسته خپل تصمیم ویلنی. او دویم اصل د افغانستان ملي ګټې دي او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کول دي. د وزارت دفاع پاکله مونږ ورو یو اجماع ته ورسیږو او نور ټول پوسټو ته هر تصمیم درې جمهور پر همدغه دوه اصولو پر اساس کیږي. هغه نه وروسته چې دغه اجماع ته ورسیدو او یو کلی توافق ته ورسیدو هغه نه وروسته کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي.
خاغلی عبیدی ویل چې جمهور رئیس خپل ټولې پریکړې ملي ګټو او خلکو سره د سلام مشورو په بنسټ ترسره کوي. تیر ورځ د ولسی جرګې دوم رسل محمد نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دفاع وزارت ته د نوي نومان په غوړه کول سلا کړی ده او دفاع وزارت په جنرال جنرال عبدالله حبیبی د ملي دفاع وزارت ته د نومان په توګه غوړه کړی چې جر به ولسی جرګې ته په رسمي ډول ماری پیشي. خو د جمهور رئیس ویان امریکا غږ ته ویل چې تراغی چې جمهور رئیس پر رسمي ډول یو څوک ولسی جرګې ته معرفي کړی نو سي دا چانوم چې اخیستل کیږي یوازې اوازه ده او بس. شاوخوا دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس غنی او پخوانی جنرال افضل لودین د ملي دفاع وزارت څوکۍ ته ونوموه. خو د هغه په سر د جمهور رئیس او اجرایی رئیس ترمنځ اختلاف د دې سبب شو چې جنرال لودین له خپلې نوماندۍ تیر شي. د افغانستان د ملي والی د حکومت د جوړېدو نږدې و میاشتې وروسته ولسی جرګې د شنبې په ورځ 14 نوماند وزیرانو ته په یوه ورځ د باور رایه ورکړه چې ورسره دفاع وزارت پرته کابینه بشپړه شوه. د افغانستان د دفاع وزارت څوکۍ په داسې حال کې لا تشه پرته ده چې طالبانو نن په یو بیان کې د جمعې په ورځ د خپل نوو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. طالبانو یو وین زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې د اعظم په نوم دا عملیات به د جمعې د ورځې د سهار په 15 بجو په افغانستان کې پیل شي. طالبانو په خپل دغه بیان کې ویلي چې کسان بهرنیو عسکرو په افغانستان کې په محاربوي عملیاتو کې برخه اخیستل پریشي. خو د طالبان دغه بیان لمخي وسم د افغانستان زمکه او هوا د امریکا په کنټرول کې دي او دا هیواد لا هم د بهرنیانو تر اشغال لاندې دي. طالبان په دغه بیان کې ویلي چې د عملیاتو په ترڅ کې به د بهرنیانو پوځي استخباراتي او ډیپلوماټیک مرکزونه پنخشي او هم به د افغانستان د حکومت چارواکي او افغان امنیتي ځواکونو مرکزونه پنخشي. خو د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دا بیان یوازې تبلیغات ګڼلی. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دوی د طالبانو د هر ډول عملیاتو په وړاندې چمتووالی لري.
دا فقط د تبلیغاتو لپاره د وی مخالفینو کار دی. دوی هر کال دغه چې په یو نامه باندې بل نامه باندې عملیات اعلانې د وسوال پوز لپاره دا دومره د تشويش وړ خبره نه ده. موږ چې چیرې تحریر ویل ته خپل عملیات کوو او د مدافعین راوتلې وسوال پوز په تاروز باندې تیر شوی.
په افغانستان کې د پسلی د لابره کېدو وروسته افغان حکومت د مخالف وسوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. ملګرو ملتونو د مخالف په وسوالو او افغان حکومت ترمنځ په پسلی کې د نخټو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او په جګړه کې ښکېل خوم نه غوښتي چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي درنو اوریدونکو اوس په مکړی بل رپورټه په کندوز کې د المان په مرسته د اروپایي هیوادونو د روختونونو په څیر مجهز روختون جوړ سو ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ را لېږلې دي
کندوز کې 220 بستر روختون له 13 کال را پدې خو د طبي انسټیټیوټ د لیلی په ودانۍ کې فعالیت کاوه چې په 13 کلونو کې د جراحي برخې لپاره ودانۍ جوړه شو اوس د دغه روختون د بسترونو شمیر 301 ډیر شته ورسید او ودانۍ د المان په مالی لګښت جوړه شو دغه ودانۍ چې نوې د المان په مرسته جوړه شوې د مریضانو د سہولت او د ډاکټرانو د معایناتو لپاره ټول هغه وسایل لري چې ورته ضرورت پیخیږي په دغه روختون کې د معده ټلویزیونی معاینات یا انډیسکوپی او نور پرمختللي معایناتو لپاره هم وسایل برابر شوي دي د قندوز د عامه روغتیا رئیس سعد مختار وایي چې دوی په 13 کلونو کې په روغتیاي چارو کې خیل استراوړنې درلودې هغه وایي
د بخش صحت تانسیم کې پروژهای انکشافي خوب
د روغتیا په برخه کې په دې توانیدلی او چې په قندوز کې خې صحي پروژې عملي کړو په دغه پروژو کې په مختلفو سیمو کې د معتادینو او عادینو روغانو لپاره د کلینیکونو جوړول شامل دي په قندوز کې دغه روغتون د ودانۍ د پرانیست پر مهال یو شمیر خلکو نیوکه کوله چې د عام روغتیا مسؤلین باید قندوز ته د بی کیفیت دوايانو د راوړلو مخاوني سي او په شخصي کلینیکونو کې د ډاکټرانو لیکلي دوايي یوازې په همغه درملتونونو کې پیدا کیږي چې ډاکټر ورسره په فیصدۍ کې شریک وي د سیمې یو تنوسیدون کې اسماعیل داسوي
کچرته شپخانو ته زو شپخانو کې چې سمره مریض ته په کار د اغمره توجه نکېږي کچرته شخصي کلینیکونه ته ورزو دلته سو خبرې د پردې شاته دي ډاکټران یو خو اخلاق نه لري دویم دوا چې دلته راځي هغه کیفیت نه لري د سې مریضان شته چې یو کال سورلس میاشتې شپارس میاشتې دوا خوري ولې هیڅ تاثیر نه کوي په هغه باندې دریم شخصي ډاکټران سره مشکل د قیدی نقصو دی چې کپه مغه دوا خانه کې اخلي خو پویږي په کبل چرته وړي نه پویږي په نقصه باندې دا اوس دغه نقصه ته یو ګوره زه خپل د نیمه تیب نه فارغ یم ولې زه په نه پوهیږم چې دا څه لیکلی دي
د عامه روغتیا د وزارت مالی او اداري مسؤل عبدالبصیر سرور وایي چې دوی په دولتي روغتونونو کې هم له هغو درملو ګټه اخلي چې بایې کموي او کپل وړه بایې درو اخلي نو مسؤلینو ته دوسیه جوړیږي
وخت کې شفاخانه مرکز د کابل نیمه ازادي مبرشن دادیم د قسمت تدارکات
په کابل کې مرکزی روغتونونو ته په تدارکاتو کې د نیمه ازادي لورکول ورسته هغه د درملو په انتخاب کې مشکل درلوده ک یو پاکټ پر استعمال ګولې په دوه افغاني وی ویلې په دې په هیغو چې کیفیت خراب دي خو کله سکوله ګران د خ کیفیت لرونکو دوا واخیستل شي د څارنوالۍ له خوا ورته دوسیه جوړیږي هغه زیاته کړه چې په قانون کې ستونزه لري او باید د خلکو د سہولت لپاره د غستونزه حل شي د المان د سفارت استازي اندرس ګلوسلر د دغه روختون د پرانیست پر مهال ویل چې د دغه روختون په جوړولو سره به د قندوز د خلکو په ژوند کې تغیر راشي او په صحي چارو کې به ورته اسانتیا برابر شي دغه روختون به د دې سیمې د خلکو په ژوند کې تغیر راولي او دویم دا چې دغه پروژه د جرمنیانو او افغانانو د کلکې دوستۍ نمونه ده هغه زیاته کړه چې د المان خلک د شمالي ولایتونو د بیارغونې لپاره فکر کوي او له افغانانو سره دوستي پالي په قندوز کې دغه نوی روغتون د ودانۍ په جوړولو باندې 6.5 میلیون یورو لګښت شوه چې په کې د ناروغانو د تداوی لپاره د اروپایي هیوادونو د روغتونونو په څیر سہولتونه موجود دي ګل رحیم یزمن امریکا غا غشنا رادیو قندوز
ټولن خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو اعلان یو تکراری موضوع ده او افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هیواد په هر ګوټ کې وسلوال مخالفین وځپي په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون د چهارشنبه په ورځ بیا په هوایي بمباریو پیل کړی دی په امریکا کې په یو نوې څېړنه کې ویل شوی دی چې حکومت باید خپلې نړیوالې رادیویي او تلویزیوني خبرونې زیاتې کړي چې په هغو سره د امریکا د بهرنی پالیسۍ د اهدافو ملاتړ وسي او د امریکا ستراتیژیکي ګټې وساتل سي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او دادی اوسپا مکری دی رپورته. په خوست کې دینی عالمانو په افغانستان کې اوسنۍ انسان وژنه حرامه بللې. دوی دغه راز د وروستیو خونړیو بریدونو د غندنې ترڅنګ د هیواد پر دینی عالمانو هم سخت انتقاد کړی چې د حقایقو د بیانولو په برخه کې چپه خوله پاته دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لري. دی
په تیره سه باندې یوه میاشت کې په ننګرهار، بدخشان، خوست، مزار شریف، کندهار او هلمند ولایتونو کې خونړیو ځانمرګ او ډله ییزو وسله والو بریدونو تر 130 زیات کسانو وژل او شاوخوا 450 نور یې ټپیان کړل. د خوست دینی عالمانو یادو شوی بریدونو ته په اشاره سره د یو ترهګری ځان ناروا او پر افغانانو تپل شوی پدیده وبلله. دوی دا ډول کړنې د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات پر ضد کرغړن اعمال وبلل. د غدینی عالمانو له قومي مشرانو سره په وګټه غونډه کې د بیګونا انسانانو وژل د اسلام پر مبارک دین سربېره د بشریت په تاریخ کې د ټولو نازل شویو آسماني ادیانو له نظره ناروا او حرام عمل وباله. د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي:
د عام خلکو وژل او اعتذار رسول هغه مړه کول بالکل جواز نشته، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال لا اله الا الله سمو من دي دماءهم واموالهم، چا چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویل د وینا او مول ضرر سوال او هغه چې د خوړل یا هغه تو یوال بالکل حرام دي مسلمان دي فرا بل دا چې مسلمان مرګ بغیر د محکمې نه دا جواز نشته.
په دې ولایت کې د مجاهدینو د یوالي اسلامي شورا مشر مولوي محمد سردار زدران په مجموع کې د افغانستان پر ټولو دینی عالمانو انتقاد وکړ چې خپل دینی مسؤلیت او مکلفیت یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. ښاغلی زدران په افغانستان کې په اوسنیو نامنیو او تشدد کې دینی عالمان هم په یو نه یو ډول ښکېلو بلل، ځکه د په وینا د دوی د فتواګانو په نتیجه کې جنگ پراختیا مومي. هغه وایي:
هغه څوک چې جنګیږي پیغې کې هم عالم ورته وایي چې ته شهید یې او که زخمی شو ته غازی او ته په حق باندې ته جنات ته روانه. دلته هم عالم دی ورته وایي چې ملي اردو ته شهید یې، پولیس ته شهید یې، او ته چې جنګیږي ته غازی یې. نو ته ماته ووایه چې ګرام از ما استر دی عالم ده او که ګرام پردی پردی ده.
مولوی محمد سردار زدران له ټولو دینی عالمانو څخه وغوښتل چې ورسپارل شوی دینی مکلفیت ادا او په هیواد کې د روان بحراني حالت د پای ته رسیدو په خاطر چوپه خوله پاتې نشي.
ما په خدای قسم دینی علما کرامو، که تاسو حقیقتونه ونه وایئ، رښتیا ونه وایئ جمعیت او ټولنې ته، هماغه حدیث به در باندې تطبیقیږي چې څوک چې حق پټوي دا شیطان دی. علماو حق ما پټوي.
په یاده شوې غونډه کې قومي مشرانو بیا د ملي یووالي پر حکومت غږ وکړ چې د خپلو نیمګړتیاو د اصلاح کولو لپاره په هیواد کې سولې ته د وسلوالو مخالفینو د هڅونې پوره زمینه برابره کړي. قومي مشر حاجي حمیم منګل په دې اړه داسې وایي:
د افغانستان د جنگ د حل یا رسول دو او د سولې ته د کینستو بهترینه وسیله ده چې موږ کینو. څوک چې څنی وکړي څه ګیله لري د دې وطن د ابودۍ د ولس د سکلۍ د پوره هغه له بتول سره مسلط وکړو، او هغه نیوکه چې پیوه طرف په بل طرف نه لري هغه د مطرح کې.
همدارنګه د غوراټولو شوی دینی عالمانو او قومي مشرانو د یو پریکړلیک په خبرولو سره ټینګار وکړ چې افغانان نه ترهګر وو، نه ترهګر دي، او نه به هم د ترهګرۍ د نوړه پاتې دي هڅه وکړي. په پریکړلیک کې افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د اعلان ترڅنګ د حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ شوی چې له تشدد څخه لاس واخلي او د وسوکال افغانستان په هیله د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د اپریل په 28 نیټه د زمکی د کوری او راز لمانځي چې دا یو فرصت دی چې د زمکی په کوری باندې د بشر اغیز منعکسوي او په دې غور وکړو چې د افرادو په حیث د ډاډ ورکړه شو چې زمونږ تاثیر ور باندې ګټور دی. د زمکی د کوری لومړی ورځ داسې پلان شولا چې په یوه ورځ کې د چاپیریال د موضوعاتو په باره کې دی د معلوماتو د ورکولو درس ورکړی شي. د 1980 په لسیزه کې د امریکا خلک نه مخ په زیاتېدونکې توګه د چاپیریال د خرابېدو په باره کې اندېښمنو او د نفوسو د انتظام د نه موجودیت یا سیاسي ارادې چې په دې باره کې یو څه وکړي. د امریکا سناتور ګیلارد ال نیلسن چې د ځمکې د کوری یو له بنسټي خودونکو نه وو او د چاپیریال یو مبارز وو چې د سیاسي عکس العمل په نه موجودیت خوشنه شوی دی چې په درسې واد کې چاپیریال مخ په خرابېدو دی. د وویل دی نه په دې قانع شوی دی چې مونږ ټولو ته ضرور ده چې په نوي نسل باندې ټینګار وکړو چې مونږ د چاپیریال د خرابېدو اڅپې بدل کړو چې په څرګنده توګه د حقیقت نمایندګي وکړي او په ډراماتیکه توګه څه باندې 100 میلیونه کسان د 1900 کال د اپریل په 28 نیټه د سناتور نیلسن د ځمکې د کوری د لومړۍ ورځې د لمانځلو لپاره راوتلی وو. دغه تحریک په عین وخت کې پراخه شو بیل مدیره حیات نه تحرک نه پیدا. ډېر خلک نه اوس په دې ګمان کوي چې د ځمکې د کوری او ورځ د معاصر چاپیریال زیږنده ده. د دې په نتیجه کې د امریکا د ژغورنې اداره نه جوړه شوله او د پاکې هوا لایحه د پاکو اوبو لایحه او د خطر سره مخامخ نوه لایحه تصویب شوله. په 1900 کال کې ټول ټینګار پر ځمکه د تیلو د پتویدلو په صنعتي ککړتیا د زهرجنو موادو په ډېر کېدو د وحشي حیواناتو په مړه کېدو او د وحشي ژوندانو په تباه کولو باندې وو. اوس ټول اندېښنه د چاپیریال په بدلون باندې ده. په دې کې شک نشته ده چې بشري فعالیت د ځمکې د اقلیم په سیستمونو باندې تاثیر کوي. د اقلیم په باره کې د حکومتونو ترمنځ اته تیر کال د جاپان په یوکوهاما کې غونډه کړې وه چې یو رپورټ یې خپور کړ. په دغه رپورټ کې راغلی دی چې د اقلیم بدلون لا پخوا پیل شوی دی، د فصلونو په حاصلاتو یې تاثیر کړی دی او په دې وروستیو وختو کې د ګرمې مرګانی هوا څپې زیاتې کړې دي او وچکالي زیاته کړې ده او خطرناک سیلابونه راوتلي دي او هوا بې ساري ګرمه او سړه شوې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر هغه چې موږ په ډراماتیکه توګه او زر اقدام ونه کړو نو ساینس نه موږ ته وایي چې زموږ اقلیم او زموږ د ژوند لاره په واقعي توګه په خطر کې ده. هیڅ هیواد په ځان ته ځان د اقلیم د بدلون سبب کېدی نشي او هیڅ هیواد په یوازې ځان مخه نشي نیولی، مګر انا موږ ته په کار ده چې د ساینس د اندازې سره د خپل عکس العمل ضرورت برابر کړو. وخت په تیریدو ده.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې په پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل خان د یاران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
شنه رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني داسې لهونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 شپږ 1 9 3 1 3 شپږ او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 01.
قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تیر مونږ چې نیم ساعت ورسته بیا هم مستاسې په خدمت کې یو. اوس د دری خبرونې محترم همکاران حاضر دي چې په دوی کې به تاسو ته نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. نو تاسو زموږ سره اوسئ درنو اوریدونکو.